په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخم کې همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د ولسمشر انتخاباتو د وروستۍ پایلې تر اعلان وروسته د ولسمشر اشرف غني او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ پر لانجو راپور درته لرو. د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ په لړ کې به مو په روزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې له حاله خبر کړو چې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان په کښې ورځ په بندرونو تېروي. نو راپورونه هم لرو، تر هڅه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازوی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به 1600 ته راکم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه راووت. او د مصر له واکه لرې شوی ولسمشر حسنی مبارک مړ شو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن په هند کې د خبرو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به 1600 ته راکم کړي. ټرمپ ونه ویل چې دا کار به دقیقا څه وخت وکړي. هغه هم همداراز ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې ډېرې ستایل شوې دي. ډونالډ ټرمپ نن دا خبرې په نوې ډیلي کې خبري اعلان ته کړي دي. د امریکا حکومت او وسلوال طالبان د تشدد د کمولو پریکړه عملي کوي او نن یې څلورمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که د تشدد د کمولو پریکړه سم عملي سوه د فبروري په 9 به چې د راتلونکي شنبې ورځ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي چې په هغه کې به بیا د دایمي اوربند پر اعلان د امریکایي عسکرو د کمیدو او داسې نورو مهمو مسلو په اړه خبرې کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشي سو. منظور پښتین په دیره اسماعیل خان کې بندي و. پر منظور پښتین د حکومت پر ضد بیانونه ورکولو، دسیسې او د کرکې خپرولو تور لګېدلی و. هغه د جنوري په 20 نیول شوی و او تقریبا یوه میاشت یې په زندان کې تېره کړه. منظور پښتین نن په دیره اسماعیل خان کې خلکو ته وویل د یادونې وړ ده چې منظور پښتین په ضمانت خوشی سوی دی. د غور د ولایتي روغتون سرطبیب فضل حق فرجات نن ویلي چې یو وګړی چې تر شک لاندې و چې کرونا ویروس یې درلود له روغتونه وتښتید. د غور د ولایتي روغتون سرطبیب نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې مشکوک وګړی د ایران له قوم ښاره غور ته ورغلی و او د هغه کورنۍ له روغتونه په تېښته کې مرسته ورسره کړې ده. په فرا کې هم دوه وګړي تر شک لاندې دي چې کرونا ویروس به لري. خو د فرا د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شقایق نن ویلي چې دوی هیڅ مثبته پیښه لا نه ده ثبت کړې. د هلمند د والي ویان زاهد تل پر فیسبوک لیکلي چې وګړی په وروستیو کې له هرات ورغلی و او داسې ګمان کېده چې کرونا ویروس به لري او قرنطین شوی دی. په هرات کې پرون یوه پیښه مثبته تایید سوه. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنې ځینې غړو په ولسي غونډه کې په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې قانون ومني، ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي او د ټاکنو له پایلو سره د مخالفت پرېږدي. په خوست کې د نننۍ غونډې ګډونوالو وویل چې د موازي حکومتونو جوړولو په اړه خبرې د افغانانو له هیلو سره په تضاد کې دي. په غونډه کې مدني فعال عبدالجبار جبارخیل وویل
مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې چا په لاس کې ورکړو چې هغوی له مونږ ولسونه ډېر بده خاطره لرو. بینان هغه نمایندان چې نن سبا کشمکش جوړوي او غواړي هېواد د بحران په طرف بوزي، د هغوی نه مو جدي غوښتنه ده چې قانون دې په ځان تطبیق کړي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د لانجې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف هم را مخکې سوي دي او د رپورټونو پر اساس هڅه کوي چې دغه مسأله حل کړي. د مصر له واکه لرې شوی جمهور رئیس حسنی مبارک مړ سوی دی. د مصر دولتي ټلویزیون نن دا خبر خپور کړ. مبارک د مرګ په وخت 90 کلن و. له هغه دوه زامن پاته دي. حسنی مبارک تقریبا 3 لسیزې په مصر کې د جمهور رئیس پر چوکۍ پاته سو. هغه په 2011 میلادي کال کې د ولسي اعتراضونو له امله واک پرېښود. متحده عربي اماراتو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ایران ته ټول پروازونه لغوه کړل. ایران تر چین وروسته د نړۍ دوهم هېواد دی چې ډېر خلک د کرونا ویروس له امله مړه سوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن د هغه هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په وروستیو 3 ساعتونو کې د کرونا ویروس 3 نوي پېښې هلته ثبت سوي دي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د بشری حقوقو پر کمیسیون ژغ وکړ چې د هغه بندیز په اړه چې تیر کال د ایران حکومت پر سولیز مظاهره چانه ولګاوه او هغوی وځپل جدي دریځ خپل کړی. تیر کال د نومبر په میاشت کې په تهران او د ایران په تر سولو زیاتو ښارونو کې خلک لار او کوڅو ته راووتل. هغوی په ابتدا کې د تیلو د نرخ د لوړېدو او اقتصادي کمزوري په ضد اعتراض پیل کړی و، خو کله چې یو شمېر ځوانو مظاهره چیانو د اسلامي جمهوریت رهبرانو له واکه لرې کېدو غوښتنه کوله او د هغوی پر ضد نارې پیل کړې، امنیتي ځواکونه ورغلل او هغوی وځپل. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې له هغې پیښې درې میاشتې تېرې سوې، خو د ایران چارواکو له رسمن دا نه ده اعلان کړي چې څومره کسان وژل سوي او نیول شوي وو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي لا هم وخت شته چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د اپیدمي یا وبا د خپرېدو خبرداری ورکړ سي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان د هغه هیوادونه دي چې په تازه د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د ثبت رپورټ ورکړی دی. دا وژونکی ویروس په دسمبر کې د چین له ووهان ښاره راولاړ سو او اوس تر کویت، ایټالیا او کاناډا رسیدلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2، اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 8، اسمان وریځ او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 8، اسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 3، اسمان وریځ او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 11، اسمان وریځ.
دوستانو، له ناجیه صفی څخه مو د هوا حالات واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي کرزي له ولسمشر غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف سها:
روان د کوم رامنځته سوی بحران څه دی تاسو سره دا مناسبه دی چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول شي او تمرکز د سولې په خبرو شي.
په روزګان ولایت کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي چې د تاوتریخوالي ونې له پیلېدو سره ورځې له طالبانو سره په آرامه فضا کې په بانډارونو تېروي. یوه سرتیري ازادي راډیو ته وویل:
او په خواج دلته د طالبان کله په خواج بل د وسده چې موږ به صرف سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم ور سره دغه رقم په تکلیف او دا اوس موږ دوی د رود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بانډارونو سره کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشې سو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي حامد کرزي له ولسمشر اشرف غني غوښتي چې د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي. د دغه دفتر مسؤول محمد یوسف سها نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي کرزي او نورو مطرحو سیاستوالو ټینګار پر سولې دی. له دې سره رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غني څخه د لوړې مراسمو د ځنډېدو غوښتنه کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام
له تیرو درې ورځو را په دې خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حادثه پیل کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په هدف منځګړیتوب وکړي. د حامد کرزي د مطبوعاتو مسؤول محمد یوسف سها نن ازادي راډیو ته وویل چې حامد کرزي له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د ملي یووالي حکومت د دوام غوښتنه کړې ده.
زمونږ د دفتر موقف دا و چې جمهور رئیس اشرف غني کېدای شي چې صدر جمهور په توګه پاتې شي او اولویت مونږ ته د سولې خبرې درلود، باید سولې پروسه پر مخ بوځي. نو اوس هم روان د کوم رامنځته سوی بحران څه دی کتو سره دا مناسبه دی چې ملي وحدت حکومت دوره وغځول سي او تمرکز د سولې په خبرو سي.
دا په داسې حال کې ده چې رويټرز خبري ایجنسی تازه راپور ورکړی چې امریکا له ولسمشر غني د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو د ځان غوښتنه کړې. ځینو سرچینو رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د انتخاباتو روانې لانجې به د سولې هڅې زیانمنې کړي. خو یوه حکومتي سرچینه چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي، ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی روان دی او دا مراسم به په خپل ټاکلي وخت یعنی د راتلونکي پنجشنبه په ورځ ترسره شي. یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کور کې د حامد کرزي په ګډون له ولسمشر غني سره ناسته روانه ده او په وروستیو رامنځته شویو ستونزو بحثونه کوي. خو د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی په خپل دریځ ولاړ دي او باید هغه کس ولسمشر شي چې د خلکو د رایو په بنسټ ټاکل شوی وي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
تلاش برمی بوده که بالاخره باید یک راه حل پیدا شود.
د هغوی حامد کرزی او عبدالرب رسول سیف هڅې دادی چې انتخاباتي لانجو ته د حل یو لار وموندل شي، خو زموږ دریځ ډیر څرګند دی. موږ له عدالت، د قانون، له حاکمیت او شفافیت ملاتړ کوو. دا واضح ده چې د افغانستان خلکو د میزان میاشتې په شپږمه پریکړه وکړه چې عبدالله عبدالله د زیات رایې په ګټو د ولسمشر انتخاباتو ګټونکی واوسي.
دا په داسې حال
کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې سې شنبې په ورځ ښاغلی غني د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ او چارواکو ویلي چې د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غني سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې ټول شموله حکومت جوړوي.
خو د سیاسي چارو کارپو داود مایار ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول غوښتنې د یو هیواد د حاکمیت تر پوښتنې راوستل دي او له حقوقي اړخه کومه توجیه نه لري. له ښاغلي مایار سره اکرام الله اکرام مرکه کړې په ګډه به وورو.
د هر هیواد د استقلال او حاکمیت چې دا یو مهم مسله ده، دا یو عنصر ده د یو مملکت د داخلي چې د مملکت یو دولت د څلور عنصرونو نه یو د حاکمیت مسله ده، چې دا د هیواد په مرکزی حکومت باندې یا په خلک پورې رابط لري چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د ما په نظر که چیرې د بهر نه داسې کومه نظره ورکول کېږي یا مداخله کېږي، دا د حاکمیت د سوال لاندې راوستل دي. د خوی نگانه دا کومه توجیه نه لري.
بل موضوع معیار سه چې په کور دننه باندې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډلوای ټیمی وای چې 13 ورځ د خغلی کرزی او اشرف غنی په لیدنه کې تر ډیره ټینګار په دیو چې د ملي یووالي حکومت د دوام پیدا کی او په دیو وس وخت کې د سولې مسائل او تلمړیتوب ورکړ شي. ساس په نظر باندې د ملي یووالي حکومت دوام څنګه یو طرحه کېدلی شي؟
دا یو داخلي د هواد داخلي بحث دی. دلته مختلف اختیارونه یا مختلف آپشنونه دلته وجود لري. د مقت حکومت مسله، د صلح مسله، یو مسله چې تاسو یاد کړه تداوم دین د ملي حکومت، یا مثلا معرفي کول د یو مرکزی حکومت یا د اشرف غنی ریاست جمهوری اعلان او د پرسنل پیژندل، دې ډول آپشنونه دي. خو دا د افغانستان داخلي چارواکو باندې پورې او د افغانستان ملت پورې رابط لري چې دوی کینی چې د افغانستان ملي ګټې جوابوي هغې باندې تصمیم ونیسي. د ما په نظر دغه عنصرونه چې دي او دغه تغیرونه چې دي، دا دومره اوسني حالت کې د افغانستان سیاسي وضعیت کې اضافه دي چې د سیاقاتې تحلیل څوک نشي کولای. نو په دې ښه وو آپشنونو کې په دې کې به یو عملي کېږي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت مسله ده. خپل موضوع کې به دا مسله
همدغه آپشنونه چې تاسو یاد کړل معیار صاحب په قانوني لحاظ باندې څومره توجیه وړ دي؟
قانوني مسایل خو دي، خو اصلا قانون هم چې ده د ملي ګټو تابع باید وي. قانوني مسله خو کچېره مونږ معیارو ته واړو، خو چې کله کمیسیون دیم د احزاب او د ډلو طرف معرفي شوی ده او دا اعلان کوي، د کاغذ پر مخ اعلان کوي، دا یو قانوني بڼه ده. خو یو تعداد مصلحتونه باید نظر کې ونیول شي، په دې کې چې دا مشرانو پورې رابط لري چې دوی کینی او داسې یو تصمیم ونیسي چې د افغانستان د ملي ګټو سره متضاد یا مخالف نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه داود مایارو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
د تاوتریخوالی د کمیدونې لپاره سره چې نن یې څلرم ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د تاوتریخوالی د کمیدو او په ځینو سیمو کې د خال بریدونو راپورونه هم ورکړل سوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په روزګان ولایت کې د جګړې لمړی کرښې ته ورغلی او په خپل راپور کې وایي چې هلته افغان ځواکونه د دې اونۍ لپاره په آرامه فضا کې له وسلوالو طالبانو سره ګوري او حتی بنډارونه ورسره کوي. دا راپور به په ګټه سره وو.
ورزګان کې خلک او د جګړې د لومړی کرښې سرتېري وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه سوي دي. دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي لونی له کمیدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نسو پورته کولی، خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. ګلاب شاه رپی الله چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، ازادي راډیو ته وویل کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل سوې نو وسلوالو طالبانو ورباندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دوی وایي د رواني اونۍ له پیل څخه تر دا مهاله دی او نور ملګري ټوله ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبرې ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسد چې موږ بس د سر سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم سره د غره کم په د کلیپ او د اوس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د دې ډیر ښه سره خوشاله دي، هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې داسې ښه گزاره ژوند سره وکړو. خیر سره کده درته هم موږ به دې سره شل وارم دې دلی په ورځ کار غړې دلته چیرېږي ورځ چیرېږي موږ در غړې سره وینو. بس موږ هغه دي چې بس دې یم وای ټاکونه کې موږ دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس یې دې بالا سره ګرځ بالا ور دې خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نسره لو دین خوشاله دي د سولې ناری وي مرجم خوشاله دي د سولې ناری وو اوس خونو په خواموال دغه و دغه ټټونه مناته ویني چې د دې دلته مرز دړولې دي د ټکانو د لاسه به مر په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتر پوسټې تر اخلو و شه دي اوس هیڅ مشکل نسته د امرازي دلته ګرځي مرجم په تیرې رو مشکلات د پدې دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو.
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هر ورځ به د درنې جګړې شاهده وه په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنی دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د ارزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره مالمیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره مالمیږي. هغه د ګرځې تقریبا 50 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سوي دي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل سوې ده په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبانو ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړي دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه ساحه ده د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع سوی دي د هغې شپې د شپې د دولس بجو اوسه بیا ټاک نه دی سوی دلته اوربند راهیسې و خبرې سره کوو بانډار سره کوو یو ځای سره کښېنو خبره نشته. پرون موږ ورشه وسوي وو د نږدې مو سره ولیدل هلته سره مو وکتل لانج و ځای ته ورشه وسو دې مو خبرې کولې ول نارې به سره وخو نږدې به نور ورځو خو اجازه نه سره لرو نه دیم خوشحاله چې تورته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي دیم دغه ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې په آرامۍ سره تېرې کړي دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل لکه چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پیل سوې ده، نو په سیمه کې ټاک او ټوک روک سوی دی او دی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکي لخوا د دایمي سولې غږ وکړي.
وس خو آرام دي ژوند، وس خو ډېر آرام دي، وس خو وسایي شکر دي، در مخه خو آرام نه، در مخه خو وروره په ګر سره نه در تلای سو نه در کېدلای سو، نو ما یال ده ځان، نو ملک ده ځان، نو شی ده ځان، ټوله خو در ټوله دنیا خیر ده، سوله ولې نه کوي؟ خو مسلمانان وسایي دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله؟ یو سړی به ناګار دي په سوله باندې به ناراضي وي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د ونې د کمیدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې برخه کې نستړی کېدونکي هلی ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ غلا زده رادیو اوري. دوستانو، اوس په پاکستان ته ورسو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن له زندانه خوشې سو. د دې مسلې د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شارغلي
مننه.
بس کې درته وایم چې پښتین څه ډول په کوم شرایطو څه وخت خوشې سو له جزئیات راکې.
منظور پښتین د کسنګ چې مخکې تاسو راپورونه خبره کړې دي، د تیری جنوري میاشت پر وشتمه نیټه په پېښور کې ونیول سو او پر د باندې بیلابیل تورونه حکومت پوری کړی و. اصلا مهم تورونه دا و چې دی کرکه خوروي، د پاکستان د ریاست پر ضد باندې دی شعارونه ورکوي او د پاکستان اساسي قانون هغه نه مني، دا هغه څخه مخ اړوي او بل په ټولنه کې د یو ډول افراط تفری یا انتشار پیدا کی. نو په دغه تورن باندې نیول سوی او د ډیر اسماعیل خان زندان ته یوړل سو، ځکه چې دغه ځای پولیسو پر د باندې دغه عریضه کړې و. نو د په زندان کې څه کم یو میاشتې راکړله، دې په څه شرایط باندې لسوي نه دی، ځکه چې پولیسو پر د کم تورنه پوری کړې و. د وکیلانو په درو محکمو کې هغه ضمانتونه ورکړله، یعنی د ټانک محکمه وه، په هاډیپور بله محکمه وه او یو ډیر اسماعیل خان. په دغو درو شهرونو کې دا درې محکمو ټولو پر د باندې هغه تورونه چې پر د باندې پولیس پورې کړي هغه ثابت نه کړای سوای. نو بیا ویل چې دی باید په ضمانت باندې خوشی کړل سي. نو وزداري دی خوشی سو.
بله، د تر خوشی کېدو وروسته چې خامخا به د پلویانو د هرکلی سره مخ شوی، د څه توضیحات ورکړي دي، د چې کوم خبرې کړي دي، څه مهم ټکي پکې دي، نه درې زی وسته دی.
د خوشی کېدو تقریبا یو دوه درې ساعته وړاندې لا کله چې محکمې نن اخیری پریکړه واورول چې دی باید خوشی سي، نو سلګونه پلویان د ډیر اسماعیل خان زندان مخ ته ورغلي و. چې کله دی راوتی نو ګلونه د ګلونه هارونه په غاړه کې ورواچول او ګلونه پر پاشل دغه ورسره بیا دوی ته وینا وکړله. نو د خپل وینا کې مهم ټکی هم دا و چې دی به د خپل غشتنو څخه نه پشاکیږي، یعنی د په وینا دا ویل چې دی به د هر بې ګنا وژل سوی کس تپوس یا پښتنه کوي او بل د دې چې کومې غشتنې دي چې باید د محکمې پرته خلک ونه وژل سي، د ټولنې د وګړو سره باید ښه چلن وکړل سي او کم ماینونه چې هلته شخصي وي د هغه باید وکړل سي او کم چې په زور باندې د پاکستان پوځ په تورن ډول چې دوی د خلک پورته کوي او بیا یې وژني بیا تښتي، دوی وایي د دې غوښتنو سره دوی هیڅکله نه پشاکیږي. او دا دومه وینا ده چې ده وکړله، یوارې ماپښین وینا وکړله، بیا مازګر و نورو پلویان ته وینا وکړله. دا ویل دي چې په زندان کې هم له ده سره د مذاکرات وړاندیز وسو، خلک ورته راغله چې زموږ سره مذاکرات وکړه، خبرې اترې وکړه، خو ده جواب ورکړي چې نه، زه مذاکرات نه کوم، زما هماغه غوښتنې دي او چې در څو پر زده زندان سره نیم خوشی سوی، زه خپل ملګرو ته نیم ورغلی، زه تاسو ته جواب نه درکوم.
بله، او یو بل وروستۍ پوښتنه چې په لنډ کې جواب راکړي، د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښ مشران هم نیول سوي دي، دا غو د خوشی کېدو په اړه څه تازه ویل سوي دي؟ که
نه، دا غو د خوشکېدو په اړه ځینې خوش سوي دي، د سر چنول سوي ول کالم زیب مسعود ډیر تکړه فعال دي، د دوی د غورځنګ هغه د غورکو کسانو په اړه ډیر معلومات راټول کړي و، سلګونو کسان سره مرکه کړي وي، هغه تر دې دوی ورځې وړاندې خوشی کړل سو. او د دې د پښتو خوش کسو خو ځین نور کسان علاوه سم په زندان کې دي. یعنی په تیر دوه کال موده کې چې کله دغه غورځنګ پیل شوی دی د دوی غړي نیول کیږي، میاش دوه درې میاشتې ځینې شپږ میاشتې بندیانې بیا وروسته ایلاسي. نو دا لړۍ روانه ده، وسم یو شمېر غړي په زندان کې دي او د هغو قضیه په محکمه کې تر څار لاندې دي. نو دا به وګورو چې بیا وروسته دې څنګه
ډېره زیاته مننه کوم احمد شاه ازمي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبرې کولو ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو بیرته راګرځو افغانستان ته. د هرات ولایت ورزو، د هرات والی، د دغه ولایت ښاروالۍ او د ترانسپورت او پوهنې ریاستونو ته د کورونا ویروس د پراختیا د مخنیوي په هدف د جدي اقداماتو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې وو.
په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د مثبت پیښې لتاییدېدو او پکې د اضطراري حالت له اعلانېدو یوه ورځ وروسته سیمه ییز چارواکي وایي چې تالارونه، کافی خانې، حمامونه او د زده کړو مرکزونه یې تړلي دي. په دغه ولایت کې د کرونا وایروس د مثبت پیښې لتاییدېدو وروسته د هراتیانو اندېښنې ډېرې شوې دي. اوس دغه ښار لږ څه چپ دی. ډېری خلک چې پکې لیدل کېږي ماسک او دستانې کارولې دي. په ټوله کې د دغه ښار په عمومي ساحو کې ورځني فعالیتونه کم شوي دي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی په دې اړه په یوې خبري ناسته کې وویل
جلسه اداري ولایت خواسته شوه،
د ولایت اداري ناسته غوښتل شوې، ټولو برخو ته لازمي سپارښتنې شوې. حمامونه، د لامبو ځایونه، قیلون خانې، د ودونو ځایونه او راغونډېدل بند شوي دي.
افغان دولت دوه ورځې مخکې د افغانستان او ایران ترمنځ هوایی او ځمکنۍ لارې وتړلې، خو اوس یې ځمکنۍ پوله پرانیسته. د هرات د کډوالو اداره وایي هر ورځ له ایران نه شاوخوا 2000 افغانان هرات ته راستنیږي. خو د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ځمکنۍ پولې پر خلاصېدو اندېښنه ښیي.
مرز از نظر ساعتام قابل نگرانی
د عامه روغتیا له نظره د اندېښنه وړ ده. هر څوک چې له ایران نه راځي ممکن نښېونه لري او موږ د تبې د معلومولو او چک په ذریعه نشو موندلی. طبعا د اندېښنې ځای دی.
رسمی شمیرې ښیي چې په هرات ولایت کې د کورونا د وایروس یوه مثبت او شپږ مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. کوم کسان چې د ایران د قم له ښاره راستانه شوي د انصار په کمپ کې قرنطین دي. د قم په ښار کې د کورونا په وایروس د اخته کېدو له امله څو کسان مړه شوي هم دي. قرنطین شوي کسان د امکاناتو پر نشتوالي انتقاد کوي. رحمدل او علي وایي
ډېر لس کسان دلته انصار کم ته راغلي وو. پنځه ورځې کېږي نه ډاکټر راغلی او نه راته چا رسېدنه کړې چې ستونزه مو څه ده. حمام نه لرو، له خیرونو کالیو سره راغلي وو. تر اوسه دغه شان ژوند کوو. موږ یې راوستي وو چې د کورونا له امله ناروغان یاست. نه ډاکټر راځي چې معاینه مو کړي، هېڅ شی ځانګړي نه دي. پنځه ورځې کېږي دلته پراته یو. که موږ ناروغي لرو ډاکټر دې راشي چې ستونزه مو روښانه شي.
د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هرات ښار تش ښکاري او اوسېدونکي له حکومته غواړي چې د اسلام قلعه په پوله کې دی د هغو کسانو ارزونه جدي کړي چې له ایران نه راستنیږي سو د دغې ناروغۍ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم بیا یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې له پاکستان سره د دې هیواد پر خاوره د فعالیت کوونکو تروریستانو پر ضد کار کوي. ټرمپ همدارز ویل چې هندوستان به له امریکا څخه د $3 میلیارد په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هندوستان ته پر دوه ورځنی سفر تللی او نن یې د سفر دوهمه او اخري ورځ ده. د نن په نوې ډیلی کې د هندوستان له صدر اعظم نارندر مودي سره په ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل چې هندوستان به له امریکا څخه د $3 میلیارد په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. د همداراز ویل چې هیواد یې له پاکستان سره د دې هیواد پر خاوره د فعالیت کوونکو تروریستانو پر ضد کار کوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our
ما او صدر اعظم نارندر مودی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې زموږ دواړه هیوادونه ژمن دي چې خپل هیوادوال له اسلامي تروریزم څخه خوندي وساتو. په دې هڅه کې امریکا غواړي له پاکستان سره هم د هغو تروریستانو پر وړاندې کار وکړي چې د دې هیواد پر خاوره فعالیت کوي. ولسمشر ټرمپ په خپل خبرو کې د کواد نوښت یادونه هم وکړه چې امریکا، هندوستان، استرالیا او جاپان یې برخه دي. د ویل چې د وزیرانو پر کچه د کواد په نوم غونډه د تروریزم، سایبري جرایمو پر ضد پر مبارزه او پر سمندري امنیت تمرکز کوي. ترامپ نن د سه‌شنبه په ورځ هندوستان ته خپل سفر ډیر ګټور وباله او ویل چې دواړه هیوادونه به د دفاع په برخه کې له یو بل سره څنګ پر څنګ کار کوي. ترامپ ویل هندوستان توافق کړی چې له امریکا به د اپاچی او ام ایچ شپېته رومیو هلیکوپترو په ګډون د $3 میلیارد په ارزښت دفاعي تجهیزات وپیري. ترامپ دا هم وویل چې له صدر اعظم نارندر مودي سره د ده د خبرو یوه مهمه برخه پر دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د دواړو لوریو ټیمونو پر یوه پراخه سوداګریزه موافقه کار کړی.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. دری مجله به سلطان محمد سرور درته وړاندې کړي.
فریبا جان تشکر از شما، مانده نباشید.